پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لن مهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخې د افغان ولسمشر پر څرګندونو چې ویلي دي د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه ده د چارو د یو کتونکي نظر اخلو. کولم لای فری بازهر تور ورکو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړی.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربان ته زمينه برابر شي. د ننګرهار استیناف محکمې یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل شوی او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شای د کانګرس پر ودانی د مظاهره چانو د بریټ خطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړی. خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربان ته زمينه برابر شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې او باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمې زو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لار پرانیزي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی ویلي تر خان مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د پارلمان له رئیس اسد قیصر سره هم لیدل دي. د شغلی خلیلی په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان لوندي مننه کړې ده. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماين جوړولو یو لوی کارخانه کشف او لمنځه یوړل سو. د 203 تندر قلود ویان ایمال خان مومن رسنه یو ته ویل چې دا کارخانه تیر شپه د هدفمند عملیاتو پترس کې لمنځه وړل سره ده.
تیر شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمند عملیاتو پترس کې د وسلوالو طالبانو د ماين جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکی وګړو د مرجوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفیا تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخو د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد بیا په اعلامیه کې دا خبر رد کړی دی. د ننګرهار استیناف محکمې یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل شوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دې محکمې دوه تن اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نومې نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لار وچی د نامعلومو وسلوالو لورې پرې په جلال آباد شهر کې وسلوال بریدوسو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومې وژل شوی او بل ملګری یې ټپي شوی دی. اخوا د ننګرهار سیمه ایز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل شوی چې په ډزو وژل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وای د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د ورستې پیښې درځولو لپاره یو پلاوی د غوالایت ته تللی دی. اېدا سوي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو هوایي بریټ کې لښته لژور لس ملکی وګړي وژل شوی دي چې ویل کېږي قربانیان د وی کورنۍ غړي دي. د قربانیانو کورنۍ پرون ویل و چې د پیښې درځونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویل مې کلیکلی چې د ولسمشر په سپارښتنه د دې وزارت استخباراتو او کشف رئیس بریټ جنرال عبدال قیوم سالارزی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی او سیمیته ورغلی دی. زموږ غلازه دی راډیو وری. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شای د کانګرس پر ودانی د مظاهره چانو د بریټ په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړی. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نور چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپرسي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشر څوکۍ لپاره ډونالد ټرمپ نامناسب ونه بولي جرګه به ژر اند جنوري 14 چې نن د ډونالد ترامپ استیزا کړې. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري په دې لټه کې دي چې ډونالد ترامپ ګوښه کړای شي. د جرګې پرون به یو پریکړه لیک تصویب کړي او لای اجرایي قوې غوښتي چې د اساسي قانون لمخي د ورکړل سوي واکونو په کارول سره د ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس شاوخوا د رامنځته پیښو په خاطر ګوښه کړي. او ورسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالات په دې هیواد کې د کورونا وایرس د واکسین پروسه چټکوي. د دې هیواد چارواکو ورسته لغه د پریکړه کړې چې په تیرې ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د نږدې 4,500 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د لمړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یو ورځ له یادې ناروغي مړ شوي دي. د امریکا د نوي اقداماتو لمخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایرس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایرس واکسین په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د سین تطبیق لازمی ګرځولې. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو لمخې په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې نږدې 3 میلیونه ته پورته شوې دي چې له دې ډلې څخه باندې 3,300 تنه مړ شوې دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لن محلي او موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې.
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو چې ویلي د طالبانو او امریکا تر منځ شوې موافقه ډېره ګونګره د چارو دی وکتونکو نظر اخلو. دا به هم واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی څو د ده په وینا له دې لارې اوربند ته زمینه برابره شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرېونې د معترضانو د برید په خاطر استیضا کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډ مهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې خو په مشخص ډول یې ونه ویل چې څوک دغه هڅې پر مخ وړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکایانو ترمنځ خبرو د بل پړاو لپاره لیدو سره په دې وروستیو کې پرسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوې. په عین حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا لزانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره کتلي ویلی چې هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت پلوی دی. نور به له کابل زموږ د خبریال په راپور کې واورو.
د سولې خبرو د دویم پړاو په لیدو سره سم د لنډمهاله یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورځ تر بلې ګرمېږي. خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني دولت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. ښاغلي دانش نن د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې. د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم دا ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي. موږ غوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړلو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر پای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمند د سولې د خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. نن ویل کې د سولې روانه پروسه پایله ورکړي او سره د ول جمهوریت نظام چې د خلکو مشارکت یا غزون پکې د کاغذ پر مخ وي جنسيتي غزون پکې د اساسي قانون په خاصه پام لیکلې پاتې وي د خلکو په ګټه نه دی او موږ باید یوازې د دولمو ته خوښونو شي دا مسائل دا سمحال سر گندگی چې کوم مستیو کې یو شمیر حاغو سیاسي چې کابل دی د زلمی خلیلزاد په سفر پر محل لاغه سره لیدلی رسنۍ ته ویلي چې خلیلزاد د سولې خبرو د بریا لپاره د دوو نورو حکومتونو په ګډون د موقت حکومت طرح وړاندې کړی دا خو د افغانستان حکومت د دې وړاندې هم د دې ډول حکومت د جوړېدو سره مخالفت خود رہے جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سینین ټلویزیون سره په امریکا کې هم ویلي چې واک به یوازې د خلکو یا د خلکو درای یا د ټاکون لري خپل ځایناستې ته ولیکي
د ازادي رادیو خبريالو د کیفیت سمنو د ټلیفون لري په دې اړه چې د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن څه ویلي دي نور معلومات راکول سرور دانش ویلي سولې ته رسیدو لپاره لن محالیا ماقت حکومت ته اړتیا نشته نو موري د افغانستان د دښمنانو حساسه بللې دي د دې موضوع د سپیناوی لپاره د چارو کتونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم د شبل کابل را سره وصل دی آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست
مننه سلامات اوسئ
د افغانستان د ولسمشر دویم رستیال سرور دانش وای ماقت حکومت ورتس التیان نشتاو وای چې دغه هڅه چې باید ماقت حکومت یا لنمحاله حکومت را مسته شي داده افغانستان دښمنانو هڅې دي څوک د افغانستان دښمنان دغه تعریف اول شي څوک دي
سلام نو درنه لبه د مرته په تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکرات په نام باندې کوم پروسه پیل شوی ده د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه لري سوی مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دي طالبان هم د نن سره جنگي دي دی ویل شي چې د واک د لپاره جنگي دي دی او نن هم که جنگي دي د واک د لپاره او دولت هم د دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دي د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اختلي د موقت حکومت او ګوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو چې بیا اسلامي حکومت نوم ورکو کېږي هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول په ول دلته اړین دي ځکه کچېرې طالبان راتللای د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلې په همدې حکومت کې ځان مدغم کولای نو دا جګړه دوه نه وګدېدله او نه هم دومره په زورګونو
آزاد صاحب د ماقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده کنه او پرې خبرې وکړو خو خبره ده چې دای چې وایي چې د ماقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي دښمنان دي د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي آیا دا نړیوال دي داخلي کړي دي د سیمې هیوادونه دي لوبغاړي دي څوک دي ستاسو په نظر
په دې خو نړیوال په سر کې دي خارلې خلیزات په سر کې دي همدارنګه خپل طالبان دي او دنه په افغانستان کې سیاسي دي اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه خارلې دانش توجیه کوي چې د دښمنان دي نه د دښمنان نه دي ځینې ممکن د خپل واک لپاره خلیدلې و چې حکومت سره مخالفتونه لري ځینې سیاسي او قضایي برخوردو کې اما په ټوله کې که د سو غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغه یو وضعیت دراتک اړین دی او دا په دې معنی نه چې دا د دښمنانی نو په سر کې متحده ایالاتونه دي د ډرافت یو جوړ کړی دی ورسره خپل طالبان هم دي او د سیمې وادونه تبي خبره ده چې افغانستان په ټول قضایو کې هغه جګړه وی کو سولې په کوم مهم رول لري په یو کې د دخل دي دخل سوي دي او په کومو مسایلو کې افغان دولت هم حل ځلې کوي دا اوسم
خاله خلیل
تللی پاکستان
ته نو هغه هوادو مهم رول لري بله آزاد صاحب اوس چې خبرو دوهم یا نوې پړاو په دغه کې پیل شوې د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچان بیا سره ناس دي تقریبا یو کال مخکې په دغه کې د فبروري په نهه وشتمه د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې و افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې دغه موافقه ډیر مسائل ګوند مبهم دي ولی اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي او تاسو په نظر آیا د طالبان او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره یعنی د صفر پانس اتلای د هیڅ ډول پالیسی یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه و همدغه فشارونه او بیا مصلحتونه او سیاسي مصلحتونه د حیات ترنګواله یا فعالیت کې کوم خلک ځای پر ځای سوی دي هغه مطلق د سیاسي مصلحت لمخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت اساسو پیدا سره ځای سول نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تفصیل د تګلارې فرق کوي دا توافق شو د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 28 فبراير 2020 کې لاسلیک شوی او زما په ګډون د سوګنی پاده چې د نیل وسته یې ماسره کاپی پرته دا ولسمشر خپل وسته دی ار وسته دی په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې د خلکو ته پناه نه ورکوي چې غره یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزه نه ورکوي چې غره متحده ایالاتو یا د متحده ایالاتونو اتحادینو ته ګواښوي یا نه یو ډول طالبان په واکه د ټول اشاره سره د مبهم نه ده ډاکټر
ازاسه تاسو مې یادونه وکړه تاسو مې یادونه وکړه یو د دوه اړخونه دی یو د طالبانو او د امریکا ترمنځ دغه موافقه چې دوی یو بل ته ضمانتونه ورکوي او یو بل غوښتنه باید پر ځای کړي بل راتونکو نظام موضوع چې حالت ویل شوی واځي چې هغه به د بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکو نظام بڼه مشخص کیږي او په دې بحث کې یو دوه لوري به موافقه ترسیږي په دې کې کوم شی ګونګ دی اوس دوه لوري سره ناست په دغه کې پام دی اړه خبرې کوي
زه هم دغه وایم چې په دې کې هیڅ ګونګ ځکه نه دی چې د دوه یو په متحده ایالاتونو طالبانو ګټه هغه ډېره واضح تعریف شي دی دوم بحث دغه دی چې دغه دوه میاشتې وړاندې کله چې دوه میاشتې یوه میاشت وړاندې کله چې د افغان لوري او د طالبانو لخوا هغه طرز العمل باندې توافق کیږي پیغه کې هم ډېر واضح لیکلي دي چې د نورو مواردو دغه شلو یو شی مواردو تر څنګ یا نو نسو یو مورید په خپل همدغه طرز العمل دی چې بین افغاني مذاکرات او مبنای بللی شو یا هغه اغه هغه کی بنا ورکولې شو چې د بین افغاني مذاکرات لپاره یا راتلونکو ایجنډا لپاره لار هواروي په دې باندې افغان دولت هوکړه سره وکړه اگر وروځي حل کړل دي نو دې هوکړه مخکې باید دغه توافقنامه چې متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ لاسلیک شوی و دا تفصیل شوی وای ګوندل ته هیڅ نه دی دوه ډیر واضح شیان دي او راتلونکو اسلامي ساختار شپږ کې واضح لیکل دي او بل د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ اړیکه هغه ډیر واضح لیکل شوی دي نو دا فکر کوم اوس یو څه ویره د خبره سره ځکه دې ته مخامې ګونګ ویل کیږي
ډیر مننه کور ودان د چارو کتونکو او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غراز د هغه د مرستیال دوهم مرستیال سرور دانش دی ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن ویل چې سولې ته رسیدو لپاره لړ محلي امقت حکومت اړتیا نشته او هغه د افغانستان د دښمنانو هڅې وبلل او اشرف غنی هم تیر ورځ ویلی چې د طالبانو او د افغان د امریکا ترمنځ د فبروري د هوشتمې تړون ډیر ګونډه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه تاسو نظر هم اخلو البته په بلخ پرونه کې د مایکروفون تاسو خبرونه چې تاسو دغه موافقه لوستي وي او یا متر اوسه پورې د ازادي رادیو په ګډون د رسنیو څخه په دې اړه اوریدلی وي په دغه موافقه کې کوم شی ګوند چې افغان ولسمشر تقریبا نجدي یو کال وروسته د موضوع راپورته کوي او هغه هم داسې اساس وخت کې چې د جګړې دوړ لوري په قطر کې بیا سره ناشتي او پر اجنډا تر اوسه پورې خبرې کوي چې کوم موضوعات ته په اجنډا کې ځای ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 19 دقیقې وړاندې به ووري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په افغانستان کې رسول د تنګي دوپ اړه خبری کړي ویلي تا تاریخوال د کمخت ډیر مهم دی ترڅو اوربند ته زمينه برابر شي خو تر دې مخکې به اقتصادي خبرونه وورو
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سباندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کارمندنې پروګرامونه پیل شول. د والی ویان اتولا خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو پروګرامونو له لارې به دیش زره کسانو ته د کارمندنې فرصت برابر او 102 زره کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي. په مرسته کې به له یو لکو ډیرو کورنیو سره د سلور زره افغانیو په ارزښت د غوړیو، اوړو، وریجو او لوبیا او صابون مرسته وشي چې جلال آباد ښار 90% وګړي به له دې مرستې برخمن شي. دغه پروګرامونه د ملي دسترخوان له بودیجې او همداراز د ولسمشر او سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې پلي کیږي. په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د شادو حاصلات زیات شوي دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی رئیس حاجی بشیر احمد بهادوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د شمیرو له مخې سږ کال د هرات د مچیو له فارمونو څخه څه د پاسه 200 ټنه شاد ترلاسه شوي دي. نوموړي وویل دغه شمیر تیر کال 150 ټنه و. اوس په هرات کې د شاتو مچیو د روزنې 600 فارمونه فعالیت کوي او په دغه فارمونو کې زرګونه کسان په کار بوخت دي. خغلی بهادوري د مچانو د روزنې د فارمونو زیاتوالی او د شاتو د ترلاسه کولو له نویو لارو چارو سره د فارمونو د کارګرو بلدتیا په دغه ولایت کې د شاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه یاد کړل. دا مهال د هرات یو کیلو شات په بازارونو کې له 0 تر 1500 افغانیو پلورل کېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا استاز جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیریونې د موتریزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي. دغه بریټ په پایله کې 15 تنه وژل شوی او استاز جرګه ترامپ د استیزا هڅه داسې مهال کوي چې وورزي ورسته به نوموړې لسپینې مړې وزي او منتخب ولسمشر جو بایدن به لوړ کوي د جنوري په 16. دا موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړی او نور جزئیات به ترې واورو. ملالی جان مهرباني.
مننه نور صاحب. لکه تاسو د امریکا په کانګرس د استازو جرګه چمتو شوی ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جنوري د شپږمې په پیښه کې د رول په خاطر استیزا کړی چې هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې مارک شوډلر رامنځته شوی و. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د جنوري په 12 نیټه ویل چې دای به د اساسي قانون د 15مې مادې څخه استفاده نه کوي. د دې مادې پر اساس دای کولای شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لري کړي. دا نشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یوې مسوده تصویب کړه او له اجرایت څنګه یو غوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره د ترامپ د کانګرس د ودانۍ د پیښې په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپنس ترامپ په دې خاطر چې د نور د ولسمشرۍ لپاره سم نه دی له دندې لري نه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ یر تر یره استیزا کړي او شاید دا کار د جنوري په 14 چې نن ده وسی. ترامپ پر خپل ټوئیټر پانه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوی ده او د جنوري په 15 نیټه د ترامپ لاټریو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لاټایده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوی و. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غشتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپور لمخې غواړي چې د جمهور غشتونکو ګوند غړي په خپل خوشو په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند په دریز. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو څخه یو مکارتي دی او د مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا به د امریکا پر یو موټی کېدو برعکس اغیز ولري. ویل کېږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډېر استازي د استیزا په د پریکړې ملاتړ وکړي. د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د وایومینګ استازي لیز چینی وویل ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن ووهله. د ویل چې ترامپ کولای سول د دې هرڅه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. د رسنی راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دای به استیزاسي خود دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نورستر نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی دی چې په سنا کې د جمهور غشتونکو مشر مچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري چې ترامپ د استیزا وړ اقدام کړی دی او دای په دې مورد کې د دیموکراتانو ملاتړ کوي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیرې اونۍ د پیښې مسؤلیت رد کړ او ویل چې خلک غواړي دای په نشه کړی. د پښتنه مانای کی خبريالانو ته ویل چې د د استیزا کولو هڅه امریکا ته خطر پی شوې او خلک په غوسه کوي. د همدارز زیاته کړ چې د هیت تاو تریخوالی نه غواړي. وروسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته لاړ او هلته ویل چې اوس وخت را رسیدلې دی چې ملت ورغیږي او اوس د سولې او آرامي وخت دی. نورسه
بله ملالای بشیر لطاسو نمانن قدر من اوریدون کو وامو دل چه ده امریکا استاوز جرگه نن ولس مشر دونالد ترامپ ده کانگرس پر ودانه ده تیری اونه ده موتاریزان و ده برید بخاطر استیزا کوی او هغه هم داسی وقت چه ده ولس مشر دونالد ترامپ ده جمهوری ریاست روان دوری تا وورزی پاتی دی یعنی وورزی وروست ده جنوری پشلمه با منتخب ولس مشر جو بایدن لوره کوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس پر اسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورسته او څرګندونه ته چې په افغانستان کې د سولې او د روانې جګړې په اړه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې د پوینال لاري اوربند زمينه برابر شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر کریم خلیلی سره پرون په یوه لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند پر دغو موضوعاتو خبرې کړي. نور تفصیل به د سفیر لاستانی غزي په راپور کې وورو.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یوه لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي چې بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همدارز ویلی دی چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبې پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د لپاره موضوع خبري وشوي. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبد الغنی برادر یې مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کړي وي.
ستاسو لا پیغامونو
بارالما د جوجان ولایت نه د خوشې دی ولسوالي او د بسیدې خبره کوله. ما دا وزارت مالداری څخه دا شکایت دی چې دا مې درخواست دی چې موږ هم ته واورې لاندې کړی یو مالداری هم بېخي په سخت حالت کښې ده نیرو مرضیانې پکښې دي او پنجاله نه لرو اسوغه نه لرو چې برغان کښې وژان یو غنج پروت په 1500 افغانۍ دی نو مالونه بېخي سره ځای پسې دي یو کال مخکې دغه صلیب سرخ مې پټ پنجاره وو دا شی را کوي او دغه صلیب سرخ مې هم دغه راغلی چې باید موږ د مالدارو غم وخوري او دغه کنجاره وو یا کومکونه مو سره واستوي وسلام په احترام
زه کلیواله شنه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کښې کوچیان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، یعنې مږې وینه خوران درې بازاره دي، خلکو یې مالچرونه غصب کړي دي. نو زما د دولت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی ته پاملرنه وکړي. وسلام.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خپرونه لرو. په دې کې د ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د فعال رول موضوع څېړل شوې ده. خو فریبا ظاهر سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی. څو له لارې یې اوربند ته زمینه برابره سي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلي سره پرون په یوه لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند دا مسایل یاد کړي دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلي چې یو باثبات او سوله ییز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ییزو ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزي. د ننګرهار استیناف محکمې او کارکوونکو د نامعلومو کسانو په ډز وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه محکمې دوه تن اداري کارکوونکي عبدالقیوم او عصمت الله نن چهارشنبه سهار 9:30 بجې دندې ته پر لاره وو چې د نامعلومو وسلوالو له لوري د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند کې وسلوال برید ورباندې وسو. د ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یوه کس مړی ورول سوی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالتونو د کانګرس د استازو جرګه ښایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چیانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا کړي. او د امریکا متحده ایالات په دې هېواد د کرونا ویروس د واکسین پروسه چټکوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په اړه غږیږو. دا چې ټولنیزې رسنۍ څنګه د ښو کارونو، د مثبتو خبرونو د خپراوي، د ښو اړیکو د پاللو، د ارتباطاتو د جوړولو، د بدیو یا ناسمو دودونو د مخنیوي، د زور زیاتي په وړاندې د غږ اوچتولو او نورو ټولو ارزښتونو د دفاع لپاره څنګه کارول کیږي. خو تر هر څه مخکې ښه ده چې ووایو هغه کسان چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا نه پیژني هغوی ته به ووایو چې سوشل میډیا څه ته وایي. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د انټرنیټي پاڼو مجموعه ده چې په دې لږ تر لږه وروستیو دوو لسیزو کې رامینځته او پراخې شوي او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي. په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3,600,000 کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغو شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي،
زین عکسونه را ډاونلوډ کوي یا لزان سره خوندې کوي نور فعالیتونه پکې کوي یا هم خالی کته پورته زی چې په انټرنیټي سلاوت براوزینګ یا سرفینګ وای او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي بوختیاوي تر ډیره پوري د سرفینګ په برخه کې وي مطالب لولي او ځان له نه आवाज له خپل سیمې له ولایت له هیواد بلکې له ټول نړۍ په ډیر آسان توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو خو پویږي او هم لکلونو په دغه شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک پیژنې او نظریات لولي. میلمانه مو معرفي کوم، آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپو، اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله، نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلوونکی. ډیر زیات ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی اغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ، ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خدای چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژنې یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه دا کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کومه هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼه څه دي د سوشل میډیا؟
سانګزای صاحب سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي اسمیس په نوم یو بله ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله ولا، هلته به ډېر د وی بلاک کار نه پکې. په 1991 کال کې ډېر مشهور شوه. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېر مشهور ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور چې اوس لکه یوټیوب دا دي، دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده. یعنی کله چې نیټ شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارد ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیون خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.15 میلیون کې د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنیز دغه لاسرسی انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتیږي، چې اوس 3 میلیون هم زیات دي. او اوس 3.3 میلیون خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.6 میلیون خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاری د 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2001 کال کې 15% نورم زیات شوی دي، ان تر 3 میلیون زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه خدنه بد ده، خو د ځوان اړتیا ده. یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري، نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیات دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم ترلاسه کړي دي. نو په دغه بیا ورسته اشاره
وکړم، په دې اړه ورسته پوښتنه او مسائل شته. مننه کوم لدی چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیق خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار ویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېر زیات مننه. سلام ټول ته. خواله رسنۍ ډېرې ښې دي. ګټه یې دا ده چې ته په ډېره کمه بیه او په ډېر لږ وخت ډېرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډېرو پورې رسولی شي. لیکن دا به په دې پورې ده چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلیټفارم دی، ارزانه دی، ډېرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډېر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دی. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړه د ځین وخت منفی استفاده ترې کیږي چې هغه بیا لوی جنجال دی. ځین وخت اډیکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا ورسوي کې یو ډاکومنټري په باندې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاري په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې ټول خواله رسنۍ کاري هغوی څنګه معتاد وساتي. بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لرې ته په بیا غواړي همغه ورشي. دغه یو شخصي یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. او بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده. یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي. بیا چې نجلۍ یم یې ښکنځل دي. وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستوی دوه درې میاشتې کې لکه ښه یم چې دومره باندې تاثیر نه کیږي. وخت سره غواړم چې ما ځینې تفسیر لوستل به خدمت ما به څه بشول فزیکلی به نه جوړ وسوم. دومره به سخت خبرې دي او دومره ډېر به غمې دي. نو زه فکر کوم دا واړه اړخه لري هم په دې خبره چې ته ځان ثابتوي او ډېر خلکو ته لاسرسی لري خپل خبرې رسول شي. هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دې معنا هم ښکاري کنه وایي انو ته دومره لوی کار نه کوي. تاسو کې د خپل یو لکه عمل انتزي او خلکو سره مخ کیږي د یو کار وچ کوي.
مننه کوم نایم نظری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې له سوشل میډیا اول تاسو تعریف څه دی بیا سوشل میډیا څومره د سره مرسته کړي چې وکولای شي لډیر خلکو سره ارتباط برقرار کړي او خلک مو پیژني تاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه څنګه ده تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته اله زم چې ښه وخت ولري. زما په اند مونږه ټولنیز ځنې ته یو خواږه عمومي په ټوله کې کنړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا ته چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته تغییر ورکو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښه اړیکې جوړولو یو ډېره ښه وسیله ده. او د دې ترڅنګ زما خپل په کاروبار کې لکه څنګه چې اوس په ټول نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کیږي، زه هم همدارکم د خپل کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسی چې ما کله کابل کې د کال زکه چې زه ولایت نه راغلم خپل غاصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کوم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبلو ساسنای په کینې لوستلې یو بل اخره دغه لیکنې دوی د تاسو چې ما وګورې او ما سره په کینې نړۍ کې وګوري او دوی لقمان چې زغو سکارو مینځما د ټول عمر غلمرنه کاری تجربه وسیله یا څه چې سبب وګورې چې دوی کومه لښین په دې ټول نه کېدان متراکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترم مېلمنو ویل زم موافق یم. موږ ډېر ستونزې د ټولنیز شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کیږي او د دې ترڅنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډیره کتنه کې یعنی د څه مسایل خبريږي چې خپل کس به ته موافق نه وي. همدا د دې ترڅنګ د قومي مسایل خبرول او قومي مسایل ته ډیر پام کول او په ډیر منظم شکل قومي مسایل ته کتل او د دې مسایل ته وده ورکول یا د خپل ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایل زهر شیندلو مسله ډیره مهمه ده چې باید په خبري وشي. او ام یو ډیر بل مهمه خبره ده چې ناموثق خبرونه عمل تخپلې متاسفانه ټولنیز شبکې کله کله زمطمئنم چې د دې خبرې په محترم ملمنه مخه موافقه دي چې کله کله واقع سړي باندې بد خو شي سړي ټولنیز شبکې وکړي. دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د داخله یو لوی مشکل ده.
بله مننه. ورسته په پم دغه مسلو باندې خبري وکړې د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دی دوه باندې په مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نوم ورته اخیستل کیږي که څه هم چې فیسبوک یې یو وړه برخه ده. تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. لڅ وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي 0922255 زموږ شميري دي. همدارنګه د ازادي ډاٹ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی. کولی شئ چې په سکایپ هم زنګ را وای موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لري د ټولنیزو شبکو ډیر مخکخان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم جواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 0022255 او 0992032540. اوریدونکي به راواخلو څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځایه مو زنګ راولئ. نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزې شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروال هم د غزنی نه مې زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ که نه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. وروسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسني حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټروله وتلې دي، څرنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه اقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا که زه یو پلار یم نو د خپل زامن فیسبوک ترلی شم، یا یې مثلا کنټرول کولی شم، یا هغوی باندې یو نظر وساتم. که په عمومي کچه وي خو ډېر ښه، که په عمومي کچه نه وي نو په کورني ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې
ډېره مننه کوم. مهمه پوښتنه وه، دې ته به بیا هغه ملک سار صاحب جواب ورکړي، خو اوس به بل اوریدونکی راواخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشه، له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ مننه، ژوندي اوسئ. انټرنیټ کاروئ که څنګه؟ فیسبوک لرئ یا نورې شبکو ته لاسرسی لرئ که څنګه؟ ښه، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا هلته ده، او خو کله کله سر ور ښکاروئ اتمن دغه فیسبوکونه ګورئ که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار نه کوي، خالي واتساپ کار کوي. واتساپ کاروو خو هغه هم ډېر دوه بندګېر ادناسیان ساتئ.
له چا سره خبرې کوئ په دغه واتساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره که څنګه په همدغه د واتساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادو کښې دي. بس له مسافرو سره حال نه کړي، مسافرو خو لهجه باندې کاروو، له هغو سره حال ته باندې نیسو، او خو سست ده ډېر.
یو څه غواړم راته ووایي، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډېر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو وویل. دغې ټولنیزو شبکو، واټساپ یا مسنجر څومره سهولت راوستی دی؟ پخوا خو به زنګونه ډېر په سختۍ وهل کېدل مسافرو ته.
پخوا باندې خو به تسلۍ ښکارېدل، بیا به د تسلۍ سوالم سندر کوي غوستې ښه، بیا بیا کور ته ټېلېفون ور اوس خو سهولت سم پوښتنه کښې جوړ کړی ده.
مننه کوم ډېره زیاته. اوریدونکو اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي، د هغو څنګه مخنیوی کېدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ، یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ، او د دغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یوه پوښتنه چې دوی وکړله زموږ یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په هغلته خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان څاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک د نورو ته به هم نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
تنګ دې د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډېره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیزو رسنیو کې هر هغه څوک چې نوې ځوانان عمر له 12 تر 18 کلو پورې وي د دې آنلاین زوړیدو استعمال ون درې نیو سلنه ده او د نجونو د زوړونو استعمال نظر لیکم ته درې برابر زیات ده. کله ورځي یو ماشوم یا یو نوې ځوان تر درې ساعت زیات ټولنیز رسنی کاروي دی ور باندې احتیاط لري. هر انجلۍ که په اونۍ کې تر لس ساعت زیات ټولنیز رسنی کاروي دوی د آنلاین زوړیدو او د بلک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېرې ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول ټویټر او یوټیوب او ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي کمپیوټرونه دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري، حتی د ماشومانو لپاره موډ لري. یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ هغه موډ ته واړوي نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېرې سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان تر 13 کلو عمر ټیټ وي د دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې دوی څه کوي. هر هغه څوک چې عمر یې 13 کلن دی کم ده دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي، ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل دا ډیر اسانه دي. نظر هغه کسان چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنۍ پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بخینه سته. موږ خپل په دې برخه کې دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی دي، درک جی پی درک ټریکر په اپ سٹور او پلی سٹور ټول کې سته. هر څوک وړیا دن ډول چې دی کول د خپل کورنۍ غړي مور باندې وتاري او چې دی چیرته دی او دیږي هغه فعالیتونه وګوري. نو ار اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتلې یو تر درې کس انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو نو آمادگی ورته نیسو که موټر چلوونه لیسانس اخلو که چیرته تجارت شروع کوونه یو لیسانس اخلو یو جواز اخلو. خو ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه ژوند اوس معمولا افغانان له درې ساعته زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې په آنلاین نړۍ کې په تاسو نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سیټینګو دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مونږ او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 کدي یوازې شخص انځه کمپنۍ لره موږ تر راغلي دي د هاکینګ د آنلاین ځورونو د ډیټا لیک کېدو د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول ته ډیر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړې دي. ناموسي مسایل تر رامنځته شوي دي، ټول لوی ننګونې تر رامنځته شوي دي، حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسیدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په دیاړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واته د کته یو اړیکې په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک سي ډېر تیر ټولول ډېر مشکل ده. بل خبر په انټرنیټ کې ډېر مهم دا ده چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو هر ویب سایټ ته ځو هر پانه چې ګورو هر څه ډول فلمونه چې ګورو هغه موږ په سیسټم دي ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل پورت پرنټ یا د خو ډیجیټلی نه کا لس کال ورسته 15 کال ورسته موږ ته ټولنیز رسنۍ د معلوماتو په 13 15 کلو 2 کلو په فلانکي ویب سایټ ته تل ځل تللې فلانکي پروفایل دا چې کړی دا ډیر یعنی د ورسته تعریف شخصیت څنګه کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان خو پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په اسلام انسان حقيقي حقيقي د معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان خو پیژني موږ خوې خواص موږ غختنی د موږ څه غواړو په غفتي هغه د ډیر کمال میږي. نو په دې ډول باندې
شفیقه خپل وخت تاسو راته وایي چې په ټوله کې تاسو انجلۍ یاستي بیا خپل شیرونه لیکي خپل غږ او تصویر کله خبروي په انټرنیټي شبکو باندې په فیسبوک باندې نجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي څه فکر کوي علت یې څه ده؟
دا د دلایل لرله چې خدا د چې په مجموع کې جنونی کم دي او هغه خلک چې کمی غوي دې د توجه کې نسبت کرا غوي چې ډېر وي.
یو څوک نه وینو او د فتن راخاره سی بیا موږ ته ډیر پام راوړي ځینې چار وخت وینو ار وخت وینو نجونې په خواله رسنوي کې کمی دي بخصوص پښتنې اغه اوس هم خدای ډیر شوی دی خو په هغه اندازه نه دی لکه نارینه چې دی یو د خبره ده ټول مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه یو نه یو پرځا در باندې ځي څوک نه یو نه خبره در باندې کوي ته نجونې چې مدرسې ته په یو ډیر منظم حجاب کې روانې دي خوندي پر لارم چې ته ډیر وړې نجونې هم نوی کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو په فکر کوم خواله د په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده او د ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپیریال مو ډېر مینهناک نه دی هغه همیشه په ځوانانو باندې فشار وي د بیکاری فشار دی د جګ فشار دی د درس فشار دی د ډېرو هغو زموږ کلتورونه اسمن چې یوازې د ښځې ځپلې دي یوازې د ښځو پښې تړلې دي بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي هغوی باید پیسې وګټي هغوی باید کار وکړي هغوی باید ووځي هغوی باید قانونه ثابت کړي او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغه سی مرحلې ته نه رسېږي دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي دغه د ضرورتونو نیمګړي پاتې کېږي او دا یو ډول عقدې کېږي که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې ور وایي هغه څه باندې خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام ته ټول اسانه دغه ته نه تاسو چاته مخامخ یاست نه چا سترګو ته ګوري یا نه یو څوک بیرته در باندې غږ د سپیرا کولی شي نو څوک را مانی کولی شي یوازې یو تبصره ده کوي او خپل ځل وي خپل عقده سړوي زما په نظر زه ما ویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه ښه یم او دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه دا مسله در کوم خلک نه قضاوت کوم زه لري خلکو تمام نه لرم ځکه چې هغه چې کوم ډول شرایطو ناراضي دا هغوی فقط خپل زړه تش دا غوی د پاره د زړه تشول یو نار دا په دې معنی چې محرومیت دی عموما بده خبرې سپکې خبرې کنزل مخدا رخه د هر څه محرومیت ته ځي کته په یو سالم چاپیریال کې ژوند کې هیڅ کله د سیو سیو چاته نه غواړي او بیا بل ویره دا د خای دا دومره جوته نه لیکن فکر کوم نارینه دار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه ټولنیز ریسورسز دا سرچینې چې دي که اقتصادي دي که سیاسي دي که ټولنیز دي دا ټول د نړۍ ترمنځ ویشل شوی دي اوس که ښځې راوځي نو دوی دا ویرم لري چې ښه موږ ترمنځ ویشل شوی دي څو کوم په تیارس کې راشریکېږي ولې راشریک فکر کوم دغه یو ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کی تا غلي کی تا کونج ته کی او عموما دغه د پاره بیا اخلاقي کړي کاري اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي مثلا خنجلې نه چې په فیسبوک کې لیکل کې خنجلې نه چې په فیسبوک کې عکس خبره وي خنجلې نه چې په فیسبوک کې رګيږي دا یو ځینې د دې دغه چې دوی ویره لري چې ګوند د د د ټولنې ټول مربي په انګلیسي په څیر فکران چې د هیڅ څه د هرڅ د یو د فور ورنونه ویشن سی ایبل سو پیورډنسي نو دا ځینې او په زموږ د نسل چې دی اوسنۍ نسل کای د نور د سند معلومات وی هغه چې خاله د سنې کاری ډیر ځوانان دي او دا د یو نسل دی چې د دوی میندې په نوو مهاجرت کې رالوي شو لیکن کاغل تم رالوي شو له دې یو نسل سره تللی و چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتاً آرام او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه او ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل لمغه نسل سره لوی سره یعنی نسبتاً دوی د خپل میندو د دوی میندو پلرونه څوبځي شو لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ د یو نسل دی تر لوی پر چې دوی خپل په مهاجرت کې رالوی شوی وو او موږ ته یوازینی څه چې دوی د ښایز موږ د ډوډۍ غم خوړل شوی موږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کې چې څه ډول وروزل شي نو هغه نسل چې زما دی یعنی د 2001 نو وروسته نسل دوی په تربیه کار ونه شو دوی په روزنه کار ونه شو دوی مګر یو ډول خپل هغه په خوانو یو جره سره تربیه شو لږ هغه اوس د ورځې ترانی د خپل کتاب کې لیکلي دی پښتني ژوند کړول کې چې کبا کوم ان کې چې دوی پښتنو په دې کاروان باندې بد نه کاوه او ته مخکله په خپل کل کې لیدل چې کوم څنګه سره سره به مخ ته در تراغې پوله به بدل کړه لار به بدل کړه کله چې والک ترغو د په مخ کې راځي چې تر څو خپل مجبور شي غلار بدل کړي
هغه څه چې اصلا پښتانه دا ډول نه وو. د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه وه. که نه هغه ټول مشهور خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچول، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو. لیکن اوس هغه نزاکت نشته. څه فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه دا خیر د ډوډۍ خوړلی له دې وراخوا نورې هېڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي، لري هم دي.
بله، ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی آغا ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مراسره برخه واخیستله. زه تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.